تاسو مشال ریډیو ته غوږی یست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ورستۍ خبری غړې کې هرکلای کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې درخبرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ظفر خان یې وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې کتلی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د سینټ د مشر په لری کولو سلا شوې، او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازې له اروپایي ډیپلوماټانو سره د ایران په موضوع خبرې کوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره نن په اسلام آباد کې وکتل. ولسمشر غنی نن له کابل اسلام آباد ته په دوه ورځنۍ دوره ورسید. له نوموړي سره د وزیرانو، سلاکارانو او تاجرانو پلاوی هم ملګری دی. د ولسمشر غنی ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان ولسمشر به له پاکستاني او چارواکو سره په څلور نقطو خبرې وکړي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وشي، او څلورم د سولې برخه کې.
افغان ولسمشر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم وکتل. هغه به له خپل پاکستانی سیال ډاکټر عارف الوی سره هم وګوري. د ولسمشر په حیث پاکستان ته د اشرف غنی د دریم سفر دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سینټ د مشر د لری کولو پریکړه کړې. پرون په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې په ګڼګوندیز غونډه کې مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، فی عوامی نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامی پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو ګډون وکړو. له غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ګډه اعلامیه وړاندې کړه. وی ویل چې د بجټ په ضد به په پارلمان کې دننه او بهر احتجاج کوي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقوان د اپوزیشن ګوندونو ګډه اعلامیه رد کړه. وی ویل چې مخالف ګوندونه ناکامه شوي او د خپلو تیروتنو پټولو لپاره سیاسي بیانونه ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر یو وار بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه کړې. پرون د پارلمان په غونډه کې بلاول بټو زرداری ویل محسن داوړه ولی وزیر پارلمان ته راوستل د سپیکر په واک کې دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخان محسن داوړه ولی وزیر د خړ کمر پیښې وروسته په دې تور نیول شوي چې د پوز پر پوسته خلک برید ته هڅولي وو. غورځنګ دا تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا د تاجرانو اتحادیې په وفاقي او صوبایي بجټ کې د نوو ټیکسونو لګولو په ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې. د صوبې د تاجرانو اتحادیې مشر شرافت علي مبارک بیگا مشال لډو ته ویل چې د هیواد ټول تاجران به په ملتان ښار کې کېدونکې غونډه کې د نوو ټیکسونو په اړه احتجاجي تحریک ته حتمي شکل ورکړي. د پېښور تاجران بنن په چوکیادګار کې د ټیکسونو پر ضد احتجاجي کیمپ هم لګی. بلخوا وفاقي او صوبایي وزیران دریز لري چې په اقتصادي ستونزو قابو موندلو لپاره نوي ټیکسونه لګول لازمي دي. د جنوبي وزیرستان ځینې امیدوارانو پر انتخاباتي کمپین د ممکنه بریدونو په اړه د خبرداري په نوټیفیکیشن تنقید کړی. په قبایلي ضلعو کې د جولای په شلمه انتخابات کیږي او په هغو سیمو کې انتخاباتي هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ځینې کاندیدانو پرون مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې وار له مخه یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګېدلې او باید انتظامیه دا نوټیفیکیشن واپس واخلي. د سیمې یو کاندید تاج وزیر وایي
د کمپین په وخت کې داسې آلات یا داسې نوټیفیکیشن بالکل خوانه کو دا الیکشن باندې اثرات اچوي، په کمپین اثرات اچوي. کم از کم حکومت ادا نه دو په چار چې شفاف الیکشن کو داسې نوټیفیکیشن کته نه دای په چار کده چې کوم نوټیفیکیشن کړای دی.
بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر نومان ابسل پریدی وای انتخاباتو لپاره امنیتي ګامونه پورته کړي او کاندیدان دې په قرار خپل انتخاباتي کمپین کوي. په پاکستان کې یو ځل بیا د روپۍ په مقابل کې د ډالر نرخ لوړ شوی. په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبریال تر مخه نن په پاکستاني بانکونو کې یو ډالر په یو سل او درې شپېته روپۍ او پنځوس پیسې بدلېږي. د پېښور او اسلام آباد په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې د کرنسیو په بازارونو کې د ډالر نرخ له پرونه مخ په لوړېدو دی. د ډالر ورسنی نرخ د پخوا پر هر وخت پرتله تر ټولو لوړ دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د حج او اوقافو مدیر وجل شو. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼی وای قاري هدایت الله نن ماسپښین شاوخوا دولس نیمې بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند وسلوالو په ډزو ووجو. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه له مشال ریډیو نوري. د ایران لپاره د امریکا ځنګړ استازي برین هوک نن د ایران په موضوع د فرانسې، جرمني او برتانیې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ په 2015 میلادي کال کې شوی اټمي تړون له ختمېدو وژغوري. د تړون اروپایي شریکان د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ کمول او ایران له تړونه د نه وتلو کوشش کوي. امریکا تیر کال له دغه تړونه وتېده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون پر برتانیې، فرانسې او جرمني غږ وکړ چې تړون د ژغورنې لپاره دی پر وخت عملي ګامونه واخلي. تهران ویلي د جون له 18مې بعد یورانیم غنیم کولو په دوی لګول شوي محدودیتونه مراعات نه کړي. د ناټو د دفاع وزیران او شریکان یې نن په برسلز کې د افغانستان د سولې او امنیت په موضوع بحث کوي. په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد، د ناټو غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې، د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوه، خو نن ورځ افغانستان ته ځانګړې کړې ده. او د کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې نن د هند او ویسټ انډیز د ټیمونو ترمنځ مقابله د انګلینډ په مانچستر کې روانه ده. انډیا بیټینګ کوي او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې 155 رنزونه جوړ کړي دي. تر اوسه د 3.1 ورونو لوبه شوې ده. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 128 روپۍ سلويخ پیسې خرڅل کیږي او 128 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 203 روپۍ 13 پیسې او 204 روپۍ 13 پیسې، یو ایرو 101 روپۍ شل پیسې او 102 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 80 پیسې او 340 روپۍ، یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 92 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 240 او کم نه کم 25، په بنو کې وضعیت نه زیات 240 او کم نه کم 25، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 15 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره لیدو کاته کړې. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه د سینټ چیرمین لری کولو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو سره سلا سوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری بیا غوښتنه کړې چې علي وزیر او محسن داوړ دی پارلمان ته وړاندې کړل شي. د جنوبی وزیرستان انتخاباتي امیدوارانو د ډیپټي کمشنر لخوا د کمپاین پر مهال د امنیتي ګواښت پر خبرداري نیوکه کړې دي.
د کمپاین په وخت کې داسې آلات یا داسې نوټیفیکیشن بالکل خوانه کو د الیکشن باندې اثرات اچوي، په کمپاین اثرات اچوي.
په قبایلي ضلعو کې د جولای پر 6مه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ لپاره ټاکنې کیږي. آیا دا ټاکنې به له پخوانیو هغو سره توپیر ولري او که څنګه؟
مخکې به هغې ځینه سرمایه دار او د پولیټیکل انتظامیه ټوټ به راتلو اسمبلۍ ته، اوس هغه کیسه ختم ده.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په رسمي بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د مشرانو په اسلام آباد کې لیدو کاته کړی دی. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، خبرونه کې هرکلی درته وایو. په دې اړه څه معلومات ستاسو تازه چې دوی لیدو کاته کړی غونډې پای ته رسیدلې کنه؟
ډېره مهرباني ستاسو. نه، تر غونډه خو پای ته رسیدلې دا عمران خان صاحب سره چې کوم خبرې وي هغه بشپړ شوي دي، مکمل شوي دي. دواړه خیزه د وفود په سطح باندې هم خبرې مکمل شوي دي. او دا وخت د افغانستان ولسمشر اسلام آباد کې یو د تحقیقاتی یو مرکز دی پاغه کې وینا کوي او التوبیا چې کوم ګډون غونتی دا غي سوالونو ته جوابونه هم وای. لیکن چې کوم وزیر اعظم سره عمران خان سره خبرې شوې دي د افغانستان د ولسمشر نو تر دې وخت نه خو بیان یې جاری شوې ده او داسې امکان وو چې د دواړو مشران د خبرو وروسته بیا جرمنستانو سره خبرې وکړي، هغه کار هم نه دی شوی. نو تفصیلات او جزئیات د دغې غونډې تر اوسه پورې مخې ته نه دي راغلي. امکان به وي چې لږه شیبه وروسته بیا خارجه وزارت لخوا یا د وزیر اعظم دفتر لخوا څه بیانیه خپره شي. نو او بل د دې نامه چې وخت ذکر وکړو چې کوم څه وینا کړي د هغې وروسته امکان دی چې په اسلام آباد کې د افغانستان ولسمشر هغه د پاکستان د سیاسي ډلو ځینې مشرانو سره په اسلام آباد کې غونډه وکړي.
که طاهر خان صاحب د ولسمشر اشرف غنی دغه دوره بهمنن پای ته رسیږي، له دې وروسته بیا دې څه کوي؟ زیبه بیرته کامبل چا پاتې ځلته
نه سفر د دوه ورځو دی او دی به لاهور ته هنځي د پنجاب مرکز ته. او چې کوم د خارجه وزارت لخوا دغه سفر د پنجاب په اړه باندې ویل شوي دي چې دوی به د پاکستان او د افغانستان د تاجرانو سوداګرو یو کانفرنس ته په لاهور کې وینا کوي، نو نن دی په اسلام آباد کې پاتې دی، سبا دغه د لاهور د دوی سفر دی او د لاهور د سفر وروسته بیا دوره پای ته رسي. دوره ده.
شا ډیره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وشته چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد د سفر په اړه معلومات وړاندې کول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
رزو د خبرونی پاتې برخې ته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د سینیټ د چیرمن د لری کولو ترڅنګ د جولای پر 15مه د توري ورځې په توګه د منځلو فیصله کړې ده. دا فیصله پرون په هغه غونډه کې وسوه چې د ملک زیاتره لوی ګوندونو پکې برخه اخیستې وه. احمد الله حال راکوي.
پرون د شروع په ورځ د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومتي تګلارو پر ضد یو غندګوندیزه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټۍ مشرانو نه علاوه ځینو نورو ګوندونو مشرانو او غړو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې مولانا فضل الرحمن د مطبوعاتو په وړاندې اعلامیه جاری کړه او د نوموړي وینا وه د سینیټ موجوده چیرمن به په آئینی توګه لري کوي او یو رهبر کمیټي به جوړوي کومه چې بعد سینیټ نوی چیرمن لپاره په متفقه توګه د امیدوار نوم ټاکي. د نوموړي وینا وه د روان کال د جولای میاشتې 15مه نیټه به د تورې ورځ په حیث مانځي.
اجلاس نے بجٹ 2019
په غونډه کې د حکومت لخوا پیش کړی شوی بجټ په مکمله توګه مسترد کړی شو او دا فیصله یې کړې چې ټول اپوزیشن ګوندونه باید د پارلمان دننه او بهر پر ضد احتجاج کوي. ولس به د حکومت لخوا پیدا کړی شوی ګرانۍ او معاشي مشکلاتونه راوستلو لپاره کوششونه کوي او د لړکې به په لومړۍ مرحله کې ټول سیاسي ګوندونه عوامي رابطه مهم شروع کوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر د زر تر زره پروډکشن آرډر جاری کړی شي چې په پارلمان کې د خپل ولس نمائندګي وکړي. په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو انتخاباتو کې د فوز په پولینګ سټیشنو د تعیناتي نوټیفیکیشن دی واپس واخیستې شي. د لادرکه کسانو راخوشي کولو لپاره د قانون سازي وکړی شي او هغه کسان چې د امنیتي ادارو په ولکه کې دي هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړی شي. په قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا کې د تیرو څو کلونو راهیسې جوړ حراستي مرکزونه دي په عام جیلونو کې بدل کړی شي او د حراستي مرکزونو کې قید خلکو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه وچلولی شي. په وزیرستان کې د پتیرو وختونو کې شوو پیښو پلټنو لپاره یو پارلماني کمیټي جوړ کړی شي چې رښتیا د ولس په وړاندې راوړي. د مولانا فضل الرحمن وینا وه په غونډه کې د حکومت لخوا جوړ کړی شوی انکوایري کمیشن په متفقه توګه مسترد کړی شو او غوښتنه یې وکړه چې ټول حقایق ولس په وړاندې راوستلو لپاره یو پارلماني کمیټي دی جوړ کړی شي او د 2000 کال راهیسې د ټولو امدادونو او قرضو پلټنې وکړي. د سره سره ټولې ادارې د په ملکی سیاست کې د مداخلې نه ډډه وکړي. بلخوا د ګندګوندیز غونډې په حق لا د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس اشقوان مطبوعاتو ته وویل دا غونډه لس ساعته جاری وه خو بیا هم ناکامه وه او حکومت را غورځوونکي او دړکې ورکوونکي په څه بیانیه متفق نشول. د نوموړي په وینا اے پی سی را غوښتلو اصل مقصد انکوایري کمیشن مسترد کول وو ځکه چې دې کمیشن د اپوزیشن خوبونه حرام کړي دي او دا وجه وه چې دوی رایوځای شول.
مشال ریڈیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری غوښتنه کړې ده چې محسن داوډ والي وزیر دی پارلمان ته وړاندې کړل سي. نوموړي دا غوښتنه پارلمان ته په وینا کې کړې ده. هغه تر دې وړاندې هم غوښتنه کړې وه، خو دا دوه استازي لا هم پارلمان ته نه دي وړاندې شوي. نور تفصیل ظفر خان راکړي.
بلاول بټو زرداری پرون د اسمبلی په غونډه کې وویل که د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو بغیر رای شماري وشي نو له دې به دا تاثر راولاړ شي چې په درغلی بجټ منظور شو. هغه وویل په اسمبلی کې د استازو د حاضرولو په موخه یې سپیکر ته درې خطونه استولي او د ټولو د رسېدو ثبوتونه ورسره دي. بلاول پر سپیکر او حکومتي اتحاد غږ وکړ چې د محسن داوډ اولي وزیر اسمبلی ته حاضرولو کې دې رول ادا کړي.
سپیکر صاحب، له تاسو سره لویه موقع ده. خلک دا نه مني چې د قانون وزارت ته وزیر اعظم تاسو ته اجازه نه درکوي. خلکو ته معلومه ده چې ته د دې واک لري. دغه کرسۍ تل د حق او جمهوریت سره ملګرتیا کړې ده. امید کوم چې ته او ستا څوکۍ به خپل رول ادا کړي او د نیولو شویو استازو اسمبلی ته د حاضرولو حکم به سمدستي جاری کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران محسن داوډ او ولي وزیر د خلک مر پیخي ورستو په دې تور نیول شوی چې د پوز پر پوسټه خلک برید کولو ته هڅولو. غورځنګ دا تور ردوي. له دې وړاندې هم بلاول بټو زرداری او ځینې نورو سیاستوالو د نیول شوو غړو اسمبلی کې په وړاندې کولو ټینګار کړی. د بلاول بټو د غوښتنې په ځواب کې د غونډې مشري کوونکي مرستیال سپیکر قاسم خان سوری هغه دریز بیا تکرار کړ چې له قانون وزارت سره تر مشورې وروسته به په دغه اړه پریکړه کوي. دا چې سپیکر د اسمبلی د نیول شوي غړي د حاضرولو په اړه څومره وخت لري، دا پوښتنه مې د قانوني چارو د پو قادر خان اډوکیټ مخې ته کېښوده. نوموړی وایي قادر خان اډوکیټ زیاتوي په مخکې وختونو کې آصف علي زرداری د قتل په تور نیول شوی و، خو هغه وخت نوموړی د اسمبلی غړی و او د سپیکر په حکم به هر ځل د پارلمان په غونډه کې شریکېدو. په وروستیو کې خواجه صادر پیخ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د موجوده سپیکر اسد قیصر په حکم اسمبلی ته راوستل شو، خو محسن داوډ او ولي وزیر د حاضرولو امر یې ورنه کړ. اسد قیصر دریز لري چې د دغه دواړو استازو قضیه مختلفه ده، نو ځکه یې فلحال د حاضرېدو امر نشي کولی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې یو ځل بیا روپۍ د ډالرو په وړاندې راغورځېدلې ده او په بینک دننه یو ډالر د وخت په یو سلو درې شپېته روپۍ او پنځوس پیسې بدلېږي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله په اسلام آباد کې د دې قیمت ته کتنه کړې ده.
تیر ورځ د یو ډالر په نرخ کې پنځه روپۍ اضافه وشو او د ورځې په اختتام سره ډالر نرخ یو سل دوه شپېته روپۍ شپاړس پیسې و. خو نن د کاروباري ورځې په پیل سره ډالر نرخ یو وارې بیا په بره روان شو او تر اوسه پکې قریبا یوه نیمه روپۍ اضافه شوې ده. بلخوا د ملک د کرنسیو په مختلفو خلاصو مارکیټونو کې ډالر تر یو سل دوه شپېته روپو پورې بدلېږي. دا چې مخکې به د ډالر نرخ په بینک کې کم او د کرنسیو په خلاص مارکیټ کې زیات و، نو اوس ولې صرافان ډالر د بینک نه په کم نرخ اخلي؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه په اسلام آباد کې د یو صراف قیصر عباس نه وکړه، نو نوموړی وایي د ډالر نرخ په یو ځای نه دی ولاړ، نو مجبورن یې د بینکونو نه په کم نرخ اخلي. په مارکیټ کې ډالر موجود دی، نو یوه وجه دا ده چې موږ یې په کم نرخ اخلو. دویمه دا چې ډېر په تیزۍ سره په بینکونو کې د ډالر نرخ بدلیږي. که موږ یې د بینک په نرخ واخلو او یو دم د ډالر نرخ راکم شي، نو موږ به ډېر د نقصان سره مخ شو. تر کومه چې حالات همداسې روان وي، نو موږ په خلاص مارکیټ کې ډالر د بینک په نرخ نشو اخستلی. په موجوده وخت کې چې موږ څومره هم ډالر اخلو، نو 80% واپس په بینکونو خرڅوو او 20% په عام ولس خرڅوو. او دې وجه دا ده که څوک ډالر ذخیره کول غواړي چې مخه یې ونیول شي. بلخوا اقتصاد پوهان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د پور اخستو له تړونه پس ښکاري چې پاکستانی روپۍ به نور هم راولیږي، چې ورسره په غیر ملکی قرضو او په ګرانۍ کې اضافه روانه ده او د دې نیغ په نیغه اثر په غریب ولس پرېوځي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتینه ته پوسټ وکړو چې هغه څه وجوهات دي چې له وجې د ډالر په نرخ کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو نوموړی وایي پاکستانی رسنۍ وایي 13 ورځ د ډالر په مقابله کې د روپۍ په نرخ کې 3.8% کمی شوی دی، او د 2013 کال مئی میاشت نه تر دې وخته د ډالر په نرخ کې 15% اضافه شوی ده. د تیر کال په مئی میاشت کې د یو ډالر نرخ 122 روپۍ وو، کم چې نن 130.50 روپۍ ته رسیدلی دی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان انتخاباتي امیدوارانو د ډیپټي کمشنر لخوا د کمپاین پر مهال د امنیتي ګواښ پر خبرداري نیوکه کړې ده. ډیپټي کمشنر په یو خط کې امیدوارانو ته ویلي وو چې احتیاط دي کوي چې کله کمپاین چلوي. سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر نمان افضل اپریدی یو نوٹیفیکیشن جاری کړی دی چې په کوم شي د صوبایي حکومت د پاره په موجوده انتخابي عمل کې برخه اخستونکي امیدوارانو خبر کړی دی چې دوی د متات وسیږي، دا ځکه چې د یوې خفیه ادارې په اطلاع د کمپین په دوران کښې هر وخت هم بمی برید کېدای شي. په دغه ریکشے امیدواروں سویائی دے مسعود حلقہ یوسل دیارلس آزاد امیدوار مخشینائی بریگیڈیر کا یوم شیر مسعود ویائی
دا حالات وی دا دیتا پاتا وا اول دفعہ 144 لگے دلیا وا او ویشے لکھن را مون دای دے ڈیٹا ور کڑائی جائے او می خو خپل کیمپین چلا وی وزیرستان تے چار ور درے میں تو پرمیشن ورتا او خلے او بیا دے سکیورٹی بند باز تا کو نی مارچ پے پاسے لوڑا شیکانا چے دے چیر نہ تھریٹ وی اے خال کے ور پکڑ کا وی چے دیر سارا گر جی دے خلیا پر ٹارگٹ بند وی دے پوجا جوت غار تا کے دے چے ڈش کنا دا مخیل دا پوسیبل نہ دو یادا دے دا خپل نوٹیفیکیشن جو پاس او خلی یادا دے الیکشن کینسل
دیوانا حلقہ یو سل سوار لسنا دے قومی اولیسی گوند امیدوار تاج وزیر پدغا لڑکش خپل تحفظات پدارنگ بیانوی
اوا کسون دا وزیر کو چا تا تریٹ تی دای دا نوٹیفیکیشن دا سنو کو چا طول کانڈیڈیٹ تا تریٹ تی دکا چا ون تا تریٹ نشتا دی چو کو بوسی او چا بن الیکشن گاٹی آدھا مشتا وضاحت وکو مشتا دا شی بلکل غندنا کی چا بلکل دا سے شاینشتا دے کامپین پو وقت کے دا سے آلات یا دا سے نوٹیفیکیشن بالکل خوان کو دا الیکشن بند اثرات چاوی پا کمپین اثرات چاوی کم از کم حکومت ادا نہ دو پرچار چ شفاف الیکشن کو دا سے نوٹیفیکیشن کا تے نہ دای پرچار کا دای چکن نوٹیفیکیشن کڑائی دای
مشال ریڈیو چ دے ڈپٹی کمشنر نمان افضل اپریدی سارا تماس ونی وا اغوی وول چ د خپل تا طرفه میجاد امیدواران و دژغورنه د پاره پورا پورا انتظامات کړی دی. امیدواران د خپل کمپین په قرار مخ په وړاندې بیایي.
دغه موږ لا انفورسمنت ایجنسی سره رابطه کړې ده او سرچ اپریشن هم کړی دي. پولیس چې دی هغه هم اکټیویټ شوی دی. چیک پوسټ باندې چیکینګ چې دی نو هغه هم سخت کړی دی. خپل کینډیډیټ چې دی هغې ته موږ ویلي دي چې هغه خپله سیکورټي چې دی نو هغه هم انهانس کړي او پولیس چې دی نو هغه هم که چرته چرته سوینیو باندې سیکورټي ضرورت وي نو هغه هم ورته پرووایډ کوي. ان شاء الله الحمدلله اوس خو حالات کنټرول کې دي. دا هغه بس مسئله نه وي کینډیډیټس ته هم الیکشن کې هم
په انتخابي عمل کې برخه اخیستونکو دغه امیدوارانو دا غوښتنه هم وکړه چې دفاع یو سل څلور څلوېښت د پورته کړای شي او د الیکشن کمیشن اسلام آباد له طرفه چې امیدوارانو ته کومه جمهوري آزادي ورکړې شوې ده هغه دې په جمهوري انداز کښې برقراره وساتله شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلعو کې به د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ لپاره ټاکنې د جولای پر شلمه نیټه کېږي. دا لومړی ځل دی چې هلته داسې ټاکنې کېږي. تر دې وړاندې به په ټاکنو کې زیات وخت د روایتي مشرانو او ملکانو ډېر رول و. دا چې دا ځل به حالات څنګه وي، ظفر خان ورته کتنه کړې ده.
د قبایلي ضلعو په 1400 څوکیو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره انتخابات د جولای په 20 کېږي. په مخکې وختونو کې د قبایلو اړوند معاملو په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې ملکانو، مذهبي او روایتي مشرانو مهم رول لرو، خو د 2013 په عامو انتخاباتو کې له سیمې نوو څیرو پارلمان ته لار پیدا کړه. په نوو کسانو کې له خیبره د تحریک انصاف په ټکټ اقبال اپریدي قومي اسمبلۍ ته بریالی شوی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل د پخوا برعکس اوس په انتخاباتو کې د ملکانو ځای ځوانانو نیولی دی.
مخکې به هغې ځینې سرمایه دار او د پولیټیکل انتظامیه ټوټ به راتلو اسمبلۍ ته، اوس هغه کیسه ختم ده. زموږ چې کوم لیویز ده، زموږ چې کوم خاصه دار دی، هغه په پولیس کې کنورټ شول. هم د دې مراعات یافته خلکو د فیملی سره به تعلق ساتو. هغې سوچ و چې یاره موږ له مراعات به نه میلاویږي که موږ غلط سړی سپورټ.
خو له باجوړه د قومي اسمبلۍ پخوانی استازی او د پشد سیمي خان شهاب الدین خان بیا وایي د قبایلي مشرانو مخکې هم په انتخاباتو کې رول نه و. هغه وایي ځینې پټ قوتونه د پاکستان د نورو برخو په څیر په قبایلو کې هم په انتخاباتو اغیز لري، خو انضمام، کډوالۍ او ټولنیزې میډیا د خلکو د سیاسي شعور کچه لوړه کړې ده. د قبایلی ضلعو پر حالاتو نظر لرونکی خبریال صفدر داوړ وایي پخوا پولیټیکل ایجنټ نظام سیاسي عمل تر ملکانو محدود کړی و، خو قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو سره هلته سیاسي ګوندونه ورغلل چې له وجې یې د روایتي مشرانو رول کمزوری شو.
اوس الیکشن تیر شو، دا کې نوي کسان راغلل، بل دا چې سیاسي بنیادونو باندې راغلل. کم ټکټ چې ملو شوی و هغه که غریب و که ځوان و که امیر و، نو دا یو ډېر شعور راغلی دی خلکو کې چې صوبایي الیکشن به سیم هغه شان ته لکه څنګه جنرل الیکشن چې دا نور پاکستان شوی.
قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو مخکې هلته سیاسي ګوندونو هلې ځلې نه شوې کولی. همداراز تر 2002 میلادي کال پورې د قبایلو هر وګړي رایه نه شو کارولی او یوازې ملکانو به رای ورکولی. له دغه کال وروسته قبایلي ولس ته د رای ورکولو حق ترلاسه شو، خو رای به یې یوازې د قومي اسمبلۍ لپاره کارولی شوه.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور په حکومت وای قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور
هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه، او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ په پښتونخوا کې د مازګر 15 نیمه بجه سوي دي. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره نن په اسلام آباد کې وکتل. دواړو مشرانو په خپل منځي اړیکو په سیمه ییزو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی نن له کابل په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلې ده. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پرون په اسلام آباد کې په ګڼګوندیز غونډه کې د سینټ د مشر د لرې کولو پریکړه کړې. د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ دغه غونډه کې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون یو شمېر ګوندونو برخه لرله. د پاکستان پیپلز ګوند مشر یو واری بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه وکړه. پرون د پارلمان په غونډه کې بلاول بټو زرداری وویل محسن داوړ ولی وزیر پارلمان ته راوستل د سپیکر په واک کې دي، خو سپیکر بیا وایي چې د قانون د وزارت سره تر مشورې وروسته به په دې اړه پریکړه کوي. په پاکستان کې یو ځل بیا د روپۍ په مقابل کې د ډالر نرخ لوړ شوی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال تر مخه نن په پاکستاني بانکونو کې یو ډالر په 1.35 روپۍ بدلېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي برین هوک نن د ایران په موضوع د فرانس، جرمني، برتانیې له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د ختمېدو وژغوري. په برسلز کې د نیټو دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره بې مثاله فرصت موجود دی. هغه وویل نیټو په افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ دی. په غونډه کې نیټو پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي. او د کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې د هند او ویسټ انډیز د ټیمونو ترمنځ مقابله د انګلینډ په مانچستر کې روانه ده. هند بیټنګ کوي او د 15 لوبغاړو په سر د 2015 رنزونه جوړ کړي دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو اوریدل چې ظفر خان وړاندې کوو. او سمزو اسلام آباد او ګورو د پاکستان کورونی ورسپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې اداري خبرې کړې دي. احمد الله پکې ځینې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې دمه دمه سره د وسلوالو د حملو لړۍ جاری ده او 13 ورځ د لورالای پولیس لاین ته درې طرحګرو د ننوتلو کوشش وکړو، خو په ډیوټۍ موجود امنیتي سرتیرو یې حمله ناکام کړه. ورسپانه لیکي د وسلوالو د کاروایانو نه معلومیږي چې په بلوچستان کې سہولتکاران او محفوظ ټکانې موجود دي او چې کله هم ورته موقع په لاس ورشي نو په امنیتي سرتیرو حمله کوي. د صوبې انتظامی او امنیتي ادارو له جایزه اخستل پکار دي چې د حفاظتي انتظاماتو باوجود څنګه وسلوال په اسانۍ سره خپل هدف ته رسی. ورسپانه لیکي د وسلوالو پر ضد عملیات کولو سره سره د دوی د سہولتکارانو خاتمه هم ضروری ده، ځکه چې تر څو د دوی خاتمه ونه کړی شي نو تر هغه وخته د ملک نه د وسلوالو خاتمه هم ممکنه نه ده. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د ډالر په نرخ کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، بلخوا حکومت د بجلی او ګیس په نرخونو کې هم زیاتوالی فیصله کړی چې له وجې ترې تر ټولو زیات غریب اولس او تنخواهداره طبقه متاثره کیږي. ورسپانه لیکي تیرو حکومتونو په ملک د قرضو بوج دومره اچولی چې د زړو قرضو قسط ادا کولو دپاره نوره قرضه اخیستی کیږي. حکومت ته پکار دي چې ملکی معیشت بهتری لپاره د ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي د حکومت دا هم ذمواري جوړیږي چې اولس ته د ګرانۍ او بیروزګارۍ په شمول چې نورې کمی مسلې را مخې ته دي نو هغې د حل لپاره د هم ګامونه پورته کړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي قطر ته د فوټبال کوربتوب ملاوېدو وروسته یاد ملک 1,00,000 پاکستانیانو ته ورک پرمټ جاري کولو فیصله کړې ده. بلخوا د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په برسلس کې غیر ملکی خبری ایجنسی ته ویلي قطر د ورکرانو لپاره کم نه کم تنخواه 250 ریاله مقررولو قانون منظور کړی دی، کم چې یو ښه ګام دی. ورسپانه لیکي دا وخت د عربي ملکونو په شمول برتانیا، امریکا، کاناډا او د نړۍ په یو شمېر نورو ملکونو کې په لکونو پاکستانیان کارونه کوي او هر کال په کروڑونو ډالره خپل ملک ته رالیږي، کم چې د ملکي معیشت لپاره د څه نعمت نه کم نه دی. خو دا پاکستانیان د نړۍ په نورو ملکونو کې د یو شمېر مشکلاتو سره هم مخ دي، نو حکومت له پکار دي چې هغه ملکونو سره د خبرې وکړي چرته چې وګړي د مشکلاتو سره مخ دي. دې تر څنګه د صحت سہولیاتو سره سره نورې اسانتیاوې دې هم د هغوی لپاره برابرې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین روزپاڼه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په تیره د عیسوي ښځو د ځورول کېدو رپورټونه رد کړي دي. نوموړي ویلي په برسل ته د دورې پر مهال ویل چې د عیسوي ښځو چین ته د وړل کېدو د رپورټونو پلټنو ښودلی چې دا دروغ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سفر ته کتنه کړې ده. لنډیز یې ملیحه میرزا وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په برسلز کې ویلي چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د ځورونې په اړه رپورټونه له حقایقو سره تړاو نه لري. نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د عیسویانو د ځورونې په اړه وروستۍ دعوی یو مثال دی چې غرب څه دلچسپي نه لري او د پاکستان څه تاثر جوړول غواړي. ورځپاڼې لیکي د قریشي څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د مذهب پر سپکاوي تورنې د یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي د کیس په اړه په نړیواله کچه آواز پورته شو. آسیا بیبي د مذهب سپکاوي تورونو پر سر اته کاله د مرګ له سزا سره مخامخ وه، خو وروسته هغه له دغو الزامونو سپینه وګرځول شوه او کینیډا ته د تللو اجازت ورته ورکړل شو. یوې څېړنیزې ادارې سینټر فار سوشل جسټس ویلي چې د 1978 او 2018 ترمنځ په پاکستان کې تر 1500 زیات کسان چې زیاتره عیسویان یا احمدیان دي د مذهب پر سپکاوي تورن شول. ورځپاڼه لیکي داسې دعوی هم شوي چې د پاکستاني او عیسوي ښځو چین ته د وړلو خلاف د پولیسو د کاروایي باوجود دغه معامله غلي پاتې کړل شوه چې له چین سره د پاکستان تعلقات چرته خراب نشي. ورځپاڼه لیکي شاه محمود قریشي د مذهب سپکاوي قانون په اړه وویل چې هیڅوک نه غواړي چې د یو قانون هم سرغړونه وشي او دوی د هر څیز د ناجایز استعمال خلاف دي. نوموړي وویل چین ته د پاکستاني او عیسوي ښځو د سمګل کېدو د تورونو پلټنې کړي دي چې دروغ ثابت شوي دي. قریشي ویل پاکستان به کله هم د داسې یو کار اجازت ورنکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر 14,000 ته راټیټ کړل شو، خو بیا هم د امریکا پوځ د افغان ځواکونو په مرسته کې زیات فعال رول لوبوي. په افغانستان کې موجود امریکایي ځواکونه د افغان پوځ مرسته کوي چې هغوی د خپل دفاع کولو جوګه کړي او د هوایي بریدونو او کمانډو عملیاتو له لارې طالبان کمزوري کړي، سو په دوحه کې له دغه ډلې سره په خبرو اترو کې حکومت برلاسي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نهې په ورځ کابل ته د ناسا په سفر پر مهال د خبره تکرار کړه چې په افغانستان کې اوږدمهاله جنگ د مذاکراتو له لارې ختمول او سیاسي جوړجاړي ته رسیدل د ولسمشر ټرمپ د انتظامیه لومړیتوب دی. پامپیو ویل په نړۍ کې دا وخت روان دي، نو ځکه کله کله دا خبره هېره شي چې امریکا د افغانستان په اړه سر ژمنتیا لري، خو باید نړۍ په دې خبر شي چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه او امریکایانو افغانستان نه دی هېر کړی. پامپیو ویل لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ وایي په دغه هیواد کې د امن وخت را رسیدلی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره په سیمه کې د تراګرۍ مسله هم څېړلې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند د سفر په ترڅ کې د واشنگتن او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شته کړکېچ کمېدو لپاره هڅې وکړې. دښمنه وکړه چې د خبرو پر مهال یې له هند سره د اړیکو شکېدو ته پاملرنه کړي، خو ښاغلي پامپیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل چې څرنګه به د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د نظر پر شته اختلافاتو برلاسه شي. مایک پامپیو د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره پر سیمه ییز امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د فارس خلیج پر وضعیت، د هند پوځي وړتیا پر پیاوړتیا او د دواړو هیوادو پر یو شمېر نورو ګډو مسایلو خبرې وکړې. پامپیو پرون له اس جی شنکر سره په نوې ډیلی کې ګډې خبرې غونډې ته وویل. د امریکا متحده ایالاتونو شمن دي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې هند خپل ارضي تمامیت لپاره لازم پوځي توان لري او کولی شي چې د یوویشتمې پیړۍ شته ګواښونو ته ځواب ووایي. په نوې ډیلی کې د خبرې غونډې ته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا ملاتړ ته په اشاره وویل. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې زه له فرصت څخه په استفادې غواړم چې د ډانالډ ټرمپ له ادارې څخه په دې برخه کې مننه وکړم چې زموږ قوي ملاتړ یې کړی دی او پر پوله د اوښتونکي تروریزم په برخه کې هیڅ راز غم نه لیدل کېږي. د رويټرز اژانس راپور لمخې هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داسې وخت کې شوی چې په روسیې کې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې کړکېچ زیات شوی. واشنگتن غواړي چې د هند بازارونو ته لار وکړي. نوې ډیلی بیا غواړي چې بهرني شرکتونه د هند په اړه اطلاعات د هند دننه خوندي کړي، او په ورته وخت کې نوې ډیلی غواړي چې متحده ایالاتونو ته المونیم او فولاد صادر کړي. مای پامپیو پرون سهار د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره هم وکتل. تمه ده چې له ښاغلي مودی سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل د غونډې ترڅنګ خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د هند تر سفر مخکې کابل ته تللی و، او نن به له هند څخه د جاپان اوساکا ښار ته ولاړ شي څو هلته د جی شل په غونډه کې برخه واخلي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړی پلسنی موبجو
تاندې هلی په یوونی مبجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزی په پوکم دوو بجو
د ځوانانو غک په دوو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور په درینی موبجو
پام کوا په پاوکم سلور بجو
حجرا په سلور نیمو بجو
د کورمی په ساده کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال تر شلو زیات کسان نیولې دي. ځایي اوسیدونکو په نیونو خفګان ښودلې دي. دوی وایي که خلک راخلاص نسول نو احتجاجونه به پیل کړي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزای نور حال راکوي.
د سادی اوسیدونکو او مشر حاجی انور شاه ورغزی وای هلته امنیتی سرتیرو د نهې په ماسپخین د سادی پر یوش مرکونو چاپی وهلې او گرفتاری وکړه چې نه زیاتره بیگونه خلک متاثر دي. حاجی انور شاه ورغزی زیاتوی چې دا کار امنیتی سرتیرو هلته پر شاملتیز موکو لازینو قبضه کونکو سره تر جګړې وروسته د سادی لوسیدونکو سره په عمومي توګه روان کړي دي چې هیڅ کله به ونه زغمي.
مو خزو سکورې چوټې کرای نه دي زلې او تو بغیر نو تاسو څوک مې روغلل څوک پته نه روي څوک پته وي دینه ژوند ګور زول لکه موسر واشوالو دا په تاریخ کې نه دی شوی. دا قانون خپل ځوان ته جوړی عدالت په خپل دی نیول په خپل کوي داسې خو هیڅ کله نه دی شوی. څه دوه درې سوه کسان تو کورونه چورې ګرځو کې هغه ته وایي چې زه یې تو کور ته در نه وځو یا یا زه به کورونه زه تختو مو څه کنټرولونه کړي دي یا مو باندې څه بل څه جرم دی یا زه څه دهشتګر یم.
د سدې په کارخانو کې پر شاملتیز موکو د قبضې پر ځای د ځای اوسیدونکو له منګل قبیلې ځینې کسانو سره جګړه شوې وه چې پکې د سدې یو تن مړ او یو بل زخمي شوی و. تر دغه وروسته د کورمې انتظامی او ملشې ځواک هلته لټونې عملیات وکړل او تر شلو زیات ځایي مشران او خلک ونیول. د سیمې یو مدني فعال محمد سلیم اورکزی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې هلته اوس اف سي آر قانون ختم شوی خو بیا هم د دوی مشران او خلک په ډلهییزه توګه نیول شوي دي. محمد سلیم اورکزی زیاتوي که چا څه جرم کړی وي او حکومت یې نیسي نو پر چا دې پکټ شي او عدالت ته بوزي چې سزا ورته ملو شي، خو داسې گرفتاري چې پکې بېګناه خلک او مشران شامل دي له قانونه سرغړونه ده.
کاس ګناوی کی غلطی وای کی هغه پسې بقاعده ورن جاری کا هغه ونی ته حکم خلق سمولوي سي هغه خلق ونی ته د سینې په کار سره ګنا یو سړی وای کی مطلب ته ټول کله ټول قوم نشي د دې مطلب خدا دې ته هغه کوم اختیار و ته هغه لپاره ختمولو د لپاره مونږ چی دیواله مو ختمول مونږ غوښته هغه ازور نظام ته تور قانون هغه شی مطلب وسم اگزیست وسم موجود دی په دې ویلو کې.
کڅو هم د منځنی کورمې مرستيال کمشنر فضل الدود له مخ سره خبرې و نه کړې خو په دغه اړه د کورمې انتظام دا دریز دی چې ټول هغه تنانې نیولې دي چې قانون یې سن سپلاس کې اخسته دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویل کله چې دوی 13 ورځ چاپی وهلې او گرفتاری کوله نو ځایي اوسیدونکو له خوا سخت مزاحمت مخې ته راغلو چې پکې امنیتي سرتیرو ته کنځلې او ګریوانونو ته لسونه هم ورواچول شول. هغه زیاتوي چې په دغه ټوله معامله کې به د قانون مطابق کاروایی کیږي. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو په لورړای کې د ځانمرګو بریدګرو د وژلو د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. د لورړای په ګډون په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې بریدونه سوي دي. پرون پولیسو ادعا وکړه چې په لورړای کې درې بریدګر هغه مهال وژل چې کله هغوی د حملې هڅه کوله. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د راتلونکي کار لپاره پر کلیزه بودیجه یا بجټ باندې د اسمبلی د غړو له لوري بحث روان دی. او تیره ورځ هم د ډیپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې یوه غونډه وشوه. پر دې مهال د حکومت او ازبختر لاپ له لوري په لورلای کې پر پولیس لاین باندې د وسلوال برید په کلکه سرغندنه وسوه. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر وویل چې د لورلای په ګډون په ټوله صوبه کې امنیت وران شوی دی. په کار دي چې حکومت د امنیت د ټینګولو په اړه د اسمبلی و غړو ته یو بریفینګ ورکړي.
جی لورلائی ڈی آئی جی آفس کی عملہ وسوا یا ناصر آباد کی واقعہ وسوا دا ارمان شہید دا شہادت واقعہ وسوا کیا ہم دا دغه دا پارا ڈرنا پرلت ور کھڑے ہو وہ خبر دادا حکومت چیر دا سی گڑندی گامو نہ پورتا کھڑے ہو تا خپل اندازہ وکي چی پولیس لائن کی واقعہ چیزی دا دی مخ کی پا ڈی آئی جی آفس کی وسوا لیکن سرکار یو قسم سیکورٹی پلان نہ لری. سرکار مکمل طور ناکام دی. یو طرف تا تصویر کی 1540 ارب
قربانی بلوچستان د کورنی چارو صوبائی وزیر میر ضیاء لنگو وای چې پر امنیتی سرتیرو باندې د تنقید پر ځای په کار دی چې ستاینه وسی ځکه چې هغو نن هم د ترګری و لوی هڅه ناکام ګرځولې ده او خپل خلک یې د لوی ځاني زیان څخه خوندي ساتلې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ازبې اختلاف لخوا د غوښتنه هم سوې ده چې د لورلای د پرله پسې پیښو په اړه د یو عدالتي کمیشن جوړ سي چې هغه د دغه پیښو تر شا چې کوم هیلتونه دي هغه د ولس و مخ ته راښکار کړي. بل خوا ته به د بلوچستان اسمبلی غونډه نن هم روانه وي په کوم کې چې به د راتلونکي کال د بودیجې یا بجټ منظوري ورکول سي.
د خبر پښتونخوا د پېښور دوکانداران بن نن په وفاقي او صوبایي بجټونو کې د لګول سویو ټکسونو پر ضد احتجاجي کیمپ لګوي. د دې ترڅنګ د دې صوبې د سوداګرو یو مشر وایي چې د ټکسونو لګېدو د اقدام پر ضد به د جولای پر شلمه نیټه په ملتان کې د ټول پاکستان سوداګرو غونډه کوي. تفصیلي غلام غوث په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دغه لړکی د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د اتحادیې مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل
دې بجټ کې د 2000 یو کاروبار نشته، یو ګاز نشته، د اډین د تبا برباد کو چې موږ کوم ټکس او کوم ټکس بنا ورکړو دې د پریشانو چې موږ سره زمان کم از کم ستات نه اټ لټر پروت بری ملاقات ته موږ غوښته یا تاجرانو سره ملاقات نه کوي نہ پریمیس گئی نہ داتی تو دے حالات کی انہوں سے کولی شو تو ان شاء اللہ پر صوبے لیول بنے اور پاکستان لیول بنے زم 30 میں کنونشن دے ملتان سے پورا پاکستان لا پر بنو یو احتجاجی پروگرام لانچ کو.
د پېښور د تاجرانو د اتحادیې مشر ملک میر الهی مشال ریډیو ته وویل نن به دوی د پېښور په چوکی یادگار کې په دکاندارانو د نوي ټیکسونو د لګولو په ضد یو ورځنی احتجاجي کیمپ لګوي.
صوبایي ټیکسونو کې خو یو څه کم دي موږ باندې د لګولې د پروفیشنل ټریټ نو هغه چونکې موږ پروفیشنل دي موږ دکانداران یو موږ دا وایي چې دا ټیکس موږ باندې نه راځي به نوي ټیکس څه کم دي دا ډبل ټیکسیشن چې ټریډ ورکو او پروفیشنل ورکو دي دا نوي ټیکس هم ورکو.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر فیض محمد خان وایي دوی د وړاندینه یو شمیر ټیکسونه ورکوي ولی موجوده وفاقي حکومت د امروزه ژوند په شایانو ټیکسونه نور هم سیوا کړي دي.
بجلی کے ٹیکس ورکوں، گیس کے ٹیکس ورکوں، پیٹرول کے ٹیکس ورکوں، پراپرٹی ٹیکس ورکوں، دا ٹریڈ لائسنس ٹیکس ورکوں، چینی باندھے سیل ٹیکس 6% 17% روکو اور موڑی باندھے باندھے ٹیکس زیاد کرا اور سیمنٹ باندھے ٹیکس زیاد کرا نو دا ضروریات زندگی دا دی ای باندھے ٹیکس لوگوں نے پکار دا اسے لگژری آئٹم باندھے ٹیکس لوگوں نے کیوں غیر ضروری دی لکھا چھے کولڈ ڈرنک دی انرجی ڈرنک دی تے باندھے ٹیکس لوگوں نے کم جو ضروریات زندگی والے چیزوں میں
د ټیکسونو په اړه د تاجرانو د احتجاجي پلانونو او د دوی د تازه اندېښنو په جواب کې صوبایي او وفاقي چارواکو تر دې دمه څه ردی عمل نه دی څرګند کړی. خو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې او په مرکز کې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف وزیرانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره دوی هڅه کوي چې د ټیکسونو راغونډولو په نظام کې ځینې نوي اصلاحات عملي کړي او د هیواد هغه ټول خلک د ټیکس ورکولو په چوکاټ کې دننه راولي کوم چې د ټیکسونو ورکولو توان لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ایکسٹریمزم شدت پسندی.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی کې. خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
په پاکستان کې د زیاتیدونکو آبادی یا نفوسو د شمیري مخنیوي لپاره په پېښور کې غونډه شوې ده. د آبادی کنټرول ته د اسلامي شونو په رڼا کې وکتل سو. د غونډې انتظام د خیبر پښتونخوا د آبادی د او شګړې محکمې کړې وو چې پکې د دینی عالمانو په ګډون نورو کارپوهانو هم برخه اخیستې وه. شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د بهبودی آبادی یا د آبادی د خیګړې محکمې د صوبې د دینی عالمانو لپاره دا غونډه را جوړه کړې وه چې پکې د خاندانی منصوبندې په اړه اسلامي تعلیماتو باندې رڼا واچول شوه. دینی پوهانو په دې مقول چې اسلام د ښه او معیاري ژوند تعلیم ورکوي او خاندانی منصوبه بندی د دین اسلام په ضد نه ده. یو دینی سکالر ډاکټر میراج الاسلام مشال لیډو ته په دې حق لوایي،
دا منصوبه بندی ټکی څه د اسلام خلاف نه دی. کله چې د قران او سنت مطالعه مونږ وکړو نو صحیح اسلام نه دی چې قران او سنت کې کوم گائیډ لاینز دي دغه مطابق لړ شو خلک خو بلګي سب بسوي سب بسوي نه په ټول عمر لګي. خو بنیادی خبر دادی چې رازق خو الله پاک دی، خو انسان با کوشش خپل کوي. آیت ته داغه مفهوم اوس مې دیسات کې نه راځي. الله پاک فرمایي چې موږ هر شی په اندازه باندې پیدا کړو، نو هغه اندازې نه کوم بهر وزو. لکه اوس نن سبا ته موږ ټولې مسلې دادی چې موږ د حد نه زیاتې کو یا د حد نه کمې کو. کم چې دا مینز لار ده، د اعتدال لار ده، هغه موږ هغه طرف ته نه ځو.
دا باندې د خګړې نړیوالې ادارې یا UNFPA یو چارواکی ډاکټر محمد رفیق وای چې په دې اړه په سرکاري کچا کمی حل ځلې پکار دي هغه نه کیږي.
بنیادی طور د خلکو د فیملی پلاننګ چې کوم دوای نه دي هغه د رسایي مسله ده. اوس هم تقریبا 30% داسې خلک دي چې هغه غواړي چې موږ لا د فیملی پلاننګ دوای نه راکې موږ وطن شروع سوال دي. دویمه خبره دا ده چې تحقیق شوی دی چې په پاکستان کې اوسطن سالانه 6 لاکھ اسقاط حمل کیږي او هغه دې وجنه کیږي چې لکه د خاندانی منصوبه مندی په ترس کې یو قسم لکیږي. صرف 2% اسپتالونه چې دي نو په هغه کې د فیملی پلاننګ په باره کې خبره کیږي. دغه شانتي په دې صوبه کې صرف 10% لیډی هیلت ورکرې د فیملی پلاننګ په باره کې خبره کوي او لس کم سل نه کوي.
ولې د خیبر پختونخوا د بهبودی آبادی محکمې چارواکي وایي چې دوی حل ځلې کوي، خو ولې اولس له هم پکار دي چې د دوی د ورکړل شوو اسانتیاو نه ګټ تر لاسه کړي.
سنټرالیزم کا چل تو کانٹرسپٹ یوز یہ معنی حمل ادویات یا برس پین زما کی چکم میڈیسن یوز کی اگا اویلیبل دی نو لگا پبلک تم پکار دی چی باغی کے اپروچ وکی اگا سنٹرالیزم کا چکم 500 سنٹرز دی کراس دا پراونس نو اگا چکم آفس ٹائمنگز دی اگے کو لوی زما اگے نہ علاوہ یونیورسل ایکسس نمبر دی چاگے اگے نہ علاوہ زما ریپروڈکٹیو ہیلتھ سنٹرز دی چی باغی کے سرجریز ورتا آفر کی گی.
دا دغه چارواک پیمانا پاکستان دا وخت پنړه کې د آبادې په لحاظ شپږم هیواد دی او د پاکستان د سپریم کورټ په هدایتو بدوی اوس د پاکستان هر یو خار، هر یوې ضلع او هر یوې کوڅې ته ځي او د دغه دینی عالمانو مرستې به ترلاسه کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دې نه بس
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. د نور دونکو د افغانستان د خوست ولایت چارواکو ویلي چې هلته یې شاوخوا 1500 کیلوګرام چرس نیولی او سوځولی دي. د دوی په وینا اړوند ادارو ته یې امر کړی چې د دغسی توکو د کاروبار کوونکو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الالوخیل نور حال راکوي.
د خوست دیوالی ویان طالب منګل مشال راډیو ته ویل چې یاد نشه تو کې په 1300 ساعتونو کې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا په بیلابیلو سیمو او مختلفو عملیاتو کې نیول شوې دي.
په خوست کې د ملي امنیت ځواکونو په بیلابیلو سیمو او بیلابیلو عملیاتو کې 1.5 ټن خام او پخه چرس ترلاسه کړي دي. د دې چرسو په تور باندې څوک نه دي نیول شوي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا نه پلټنې روانې دي تر څو څوک چې په دې کې لاس لري هغه ونیول شي.
امنیتی ځواکونه داسې مهال خوست کې د نشه یي توکو د نیولو خبر ورکوي چې د غونۍ ټول افغانستان کې له مخدره توکو سره د مبارزې په نوم نمانځل کیږي. د خوست دیوالي ویان طالب منګل وایي د 1499 لمریز کال د پیل نه تر اوسه د مخدره توکو 103 قضیې ثبت شوي او 210 کسۍ له مخدره توکو سره د تړاو په تور نیولې دي.
د 1499 کال څخه د 1499 کال د جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې په خوست کې تقریبا 103 قضیه ثبت شوی دی چې دغه قضیه په تړاو باندې 210 تنه هم نیول شوی چې قضایی او عدلی ارګانونو ته سپارل شوی. همدا شان په دې کال کې 463 متدین په وړیا توګه تدوی شوی او ټولنې ته وړاندې شوی دی.
د خصوصي سیدونکو هم له افغان حکومت غوښتنه کوي چې دغه ولایت کې د مخدره توکو د کاروبار مخه ونیسي او هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې د مخدره توکو کاروبار کوي. یو تن خوستای مدني فعال میوان مختار
نشئی مواد په خوست کې کرکیل نه تر سره کیږي، اما د نورو زیاتو ولایتونو په پرتلا په دغه ځای کې امخته کسان هم زیاتی. مونږ له دولت څخه مختنم دغه د ترسو د دغه کاروبار تر سره کون کی چې دغه ونیسي.
د خوست چارواکي وایي دولت د مشرتابه لخوا امنیتی او کشفی ادارو ته په کلکه دنده سپارل شوی چې د نشئی توکو د قاچاق او کارون پر ضد مبارزه ګړندۍ کی او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې خوست کې کوکنار او نور مخدره توکي نه کرل کیږي، خو له نورو ولایتونو څخه د قاچاق له لارې راوړل کیږي چې یو شمېر کسانو ته د کاروبار او لسګونه زره نورو ته د روږدېدو زمینه برابروي.
دا مشال رادیو ده.
د خبرونو د پاشې بوت رسیدلی او ظفر خان د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره نن په اسلام آباد کې وکتل. دواړو مشرانو په خپل منځي اړیکو او سیمه ایزو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی نن له کابل په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پرون په اسلام آباد کې په ګڼګوندي غونډه کې د سینټ د مشر د لری کولو پریکړه کړې. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه غونډه کې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون یو شمېر نور ګوندونو برخه لرله. د پاکستان پیپلز ګوند مشر یو واری بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان د استادو په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه کړې. پرون د پارلمان په غونډه کې بلاول بټو زرداری ویل محسن داوړ ولی وزیر پارلمان ته راوستل د سپیکر په واک کې دي. سپیکر بیا وایي چې د قانون د وزارت سره تر مشورې وروسته به په دې اړه پریکړه کوي. په پاکستان کې یو ځل بیا د روپۍ په مقابل کې د ډالر نرخ لوړ شوی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال تر مخه نن په پاکستاني بانکونو کې یو ډالر په 1.35 روپۍ بدلیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی برین هوک نن د ایران په موضوع د فرانسې، جرمني او برتانیې له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ په 2015 کال کې شوی اټمي تړون له ختمېدو وژغوري. په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د سولې لپاره بی مثاله فرصت موجود دی. هغه وویل نیټو به په افغانستان کې سولې ته ژمنه ده او د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړې ده. په غونډه کې نیټو پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپله کړي. او د کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې د هند او ویسټ انډیز د ټیمونو ترمنځ مقابله د انګلند په مانچستر کې روانه ده. هند بیټنګ کوي او د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې 219 رنزونه جوړ کړي دي.
له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلی سي، بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.